آذربائیجان میں ایک اور سالانہ ماحولیاتی کانفرنس. کیا عالمی رہنما دنیا کو درپیش شدید موسموں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی قابل عمل حل پر اتفاق کر سکیں گے؟ بات کریں گے آج کے پیو 360 میں.
وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز، امریکہ کے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات اور تباہ کن سمندری طوفان اور اسپین کے حالیہ مہلک سیلابوں کے پس منظر میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ شدید موسم دنیا کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے ہیں، جسے فوری روکنے کے اقدامات کرنا ناگزیر ہے. کرہ ارض پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس ہفتے کے آغاز سے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں دنیا بھر کے ماہرین اقوام متحدہ کی کانفرنس COP29 میں شریک ہیں. اس کانفرنس میں عالمی حدت سے متعلق جاری کیے گئے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جب سے درجہ حرارت کا ریکارڈ رکھا جانے لگا ہے، سال 2024 کا شمار اب تک کے گرم ترین سالوں میں ہوتا ہے. اس سے پہلے گزشتہ سال یعنی 2023 بھی دنیا کا گرم ترین سال تھا. اس کانفرنس میں پاکستان سمیت 80 ممالک کے سربراہان شریک ہیں. اجلاس میں امریکہ، چین، بھارت، انڈونیشیا اور برازیل کے سربراہان شریک نہیں ہوئے. اس کانفرنس کے دوران پاکستان کے وزیراعظم نے عالمی برادری سے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے بنائے گئے عالمی ماحولیاتی فنڈ کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، تاکہ خطرے سے دوچار غیر محفوظ اقوام کی ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کیا جا سکے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرہ ارض پر ہونے والی حالیہ حدت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے دنیا کیسے نمٹے گی، اور موجودہ عالمی کانفرنس میں کیا کسی مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق ہو سکے گا. ماحولیاتی تبدیلی کے موضوع پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہر سال ایک سربراہی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جس کا مقصد رکن ممالک کی حکومتوں کے درمیان ایسے اقدامات پر اتفاق پیدا کرنا ہے جس سے بڑھتی ہوئی عالمی حدت پر قابو پایا جا سکے. اس کانفرنس کو کاپ یا کانفرنس آف پارٹیز کہا جاتا ہے. اگر ہم اب تک ہوئی کانفرنسز میں ہونے والے کچھ اہم اور تاریخی لمحات پر نظر ڈالیں تو 2007 میں انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں ہونے والی 13ویں کاپ کانفرنس میں 187 ممالک میں نئے کیوٹو پروٹوکولز پر عمل درآمد کرنے کا عزم ظاہر کیا. لیکن دو سال بعد کوپنہیگن میں ہونے والے COP15 میں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو روکنے کے مقصد سے بنائے گئے کیوٹو فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے رکن ممالک نے کسی حتمی تاریخ پر متفق ہونے سے انکار کر دیا. اس کے بعد جنوبی افریقہ میں ہونے والی COP17 میں چین، امریکہ اور بھارت نے اگلے 4 سال میں اپنے ملکوں کے کاربن اخراج کو کم کرنے کا معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا. پھر 2017 میں صدر ٹرمپ نے امریکہ کو یہ کہہ کر پیرس معاہدے سے الگ کر لیا کہ یہ معاہدہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہے. 2020 میں کرونا کی وبا کی وجہ سے یہ سالانہ کانفرنس نہ ہو سکی، جبکہ 2021 میں امریکہ کے نئے منتخب صدر جو بائیڈن نے دوبارہ سے پیرس معاہدے میں شمولیت اختیار کر لی، جبکہ 2023 میں دبئی میں ہونے والی COP28 میں پہلی بار 200 ممالک نے معدنی ایندھن ترک کرنے پر اتفاق کیا. ایک انڈیپینڈنٹ سائنس پروجیکٹ کلائمیٹ ایکشن ٹریکر کے مطابق دنیا بھر میں موسمیاتی بحرانوں جیسے طوفان، سیلاب، خشک سالی یا شدید موسم کے بڑھنے کے باوجود گزشتہ 3 سالوں سے عالمی حدت میں ہونے والے اضافے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا اور پیرس معاہدے میں گلوبل وارمنگ کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رکھنے کے عالمی وعدوں کے برعکس زمین کی حدت میں 2.7 ڈگری سینٹی گریڈ کے اضافے کا خدشہ ہے.
دو تنظیموں کلائمیٹ انالیٹکس اور نیو کلائمیٹ انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے بنایا جانے والا خود مختار سائنسی پروجیکٹ دا کلائمیٹ ایکشن ٹریکر 2009 سے پالیسی سازوں کو ماحولیاتی تبدیلیوں پر تجزیہ فراہم کر رہا ہے. آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں جاری COP29 کانفرنس کے دوران کلائمیٹ ایکشن ٹریکر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سالوں سے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کئی ممالک کے انفرادی منصوبوں کے باوجود دنیا کا درجہ حرارت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. نئے تجزیے ایسے اشارے دے رہے ہیں کہ امریکہ اور چین میں گلوبل وارمنگ کے باعث درجہ حرارت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا. کلائمیٹ ایکشن ٹریکر کے مطابق یہ 3 سالہ تعطل ثابت کر رہا ہے کہ تیزی سے رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں اور ان سے نمٹنے کے لیے حکومتی پالیسیز میں ربط نہیں ہے.
صدی کے اختتام کے لیے ہم ایک بار پھر درجہ حرارت کے اسی تخمینے کی طرف جا رہے ہیں جو تقریباً 2.7 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت کچھ نہیں بدلا, لیکن ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ قابل تجدید توانائی کے سلسلے میں کچھ ترقی ہوئی ہے, لیکن ساتھ ہی ناقابل تجدید ایندھن اور اس کی صنعت میں اب بھی بہت زیادہ ترقی اور سرمایہ کاری ہو رہی ہے.
COP29 میں اس پہلو پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کہ امیر ملک غریب ممالک کو اپنے توانائی کے نظام کو کاربن سے پاک بنانے اور کلائمیٹ چینج کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے کیسے رقوم ادا کریں گے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے ترقی پذیر ممالک کو تقریباً 10 کھرب ڈالر سالانہ کی ضرورت ہے, اور باکو مذاکرات میں ترقی پذیر ممالک کا اتحاد سالانہ 13 کھرب ڈالر امداد کا مطالبہ کر رہا ہے. تاہم کچھ ماہرین ماحولیات ترقی یافتہ ممالک کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں.
ہم نے جن موسمیاتی آفات کا مشاہدہ کیا ہے, چاہے وہ نیپال میں آنے والے بڑے سیلاب ہوں جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے, یا اسپین میں آنے والے سیلاب ہوں, سیاسی نظام سیاستدان کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے. میرے خیال میں یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں ہر جگہ لوگوں کو تشویش ہونی چاہیے, اور ذاتی طور پر یہاں اس کاپ کانفرنس میں بیٹھ کر گیس اور تیل کے بارے میں باتیں سننا جیسے وہ خدا کی طرف سے فراہم کردہ چیزیں ہیں, جیسے گویا ان کے پاس انہیں مستقل استعمال کرنے کا حق ہے. اب یہ 19ویں کاپ کانفرنس ہے اور اس قسم کی گفتگو کو ختم ہونے کا وقت بہت پہلے گزر چکا تھا.
ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ زمین کے درجہ حرارت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ معدنی ذرائع جیسے کوئلہ, قدرتی گیس, خام تیل, پیٹرولیم مصنوعات وغیرہ کو جلا کر ایندھن بنانا ہے, جو قدرتی آفات جیسے خشک سالی, سیلاب اور موسموں میں نقصان دہ اضافے کا باعث بن رہا ہے. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اور اس بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کا اثر پاکستان میں موسموں کی بڑھتی ہوئی شدت, سیلابوں میں اضافے, بے وقت کی بارشوں اور دیگر کئی صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے. اس وقت ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب کے کئی حصوں کو متاثر کرنے والی اسموگ کے بارے میں بھی ماہرین سمجھتے ہیں کہ آنے والے ہر موسم سرما میں اس مسئلے کی سنگینی میں اضافہ ہوگا.
موسم ٹھنڈا ہوتے ہی پاکستان کے بڑے حصے زہریلی اسموگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. دھند اور انتہائی مضر صحت زراعت پر مشتمل سموگ بہت سو کو اسپتال پہنچا رہی ہے.
پہلے مجھے مسئلہ تھا, جب لاہور میں آیا ہوں تو مجھے زیادہ بن گیا, جلا باہر رہے گا تو باہر جا, اس کی وجہ سے پھر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے.
ایئر کوالٹی انڈیکس جب 300 سے بڑھ جائے تو ایسی ہوا سانس لینے کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے. صوبہ پنجاب کے بہت سے شہروں میں یہ حد بار بار پار ہوئی ہے. ریکارڈ آلودگی کی وجہ سے حکام سکولوں کو عارضی طور پر بند کرنے, گھر سے باہر سرگرمیوں کو محدود کرنے اور سرکاری ملازمین کو گھروں سے کام کرانے جیسے احکامات جاری کر چکے ہیں.
It is bringing our economy to stand still.
اس نے ہماری معیشت کا پہیا جام کر دیا ہے. بچے سکول نہیں جا سکتے, ہم اپنے دفاتر نہیں جا سکتے, ایئر لائنز کام نہیں کر پا رہی, ٹرینیں لاہور میں داخل ہونے سے 30 منٹ پہلے گھنٹوں کے لیے رک جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ شاید بدترین بحران ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں.
گاڑیوں میں نچلے معیار کے ایندھن کا استعمال پاکستان میں سال بھر رہنے والی فضائی آلودگی کا ایک عرصے سے بنیادی محرک ہے. اس کے بعد سنتوں کا دھواں اور فضلہ جلانا بھی آلودگی کی بڑی وجوہات ہیں. سردیوں میں یہ مسئلہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے جب ٹھنڈی بھاری ہوا میں آلودہ عناصر زمین کے قریب ٹھہر جاتے ہیں. اسلام آباد میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں ماہرین نے پیشین گوئی کی ہے کہ آنے والے ہفتوں میں سموگ کا مسئلہ مزید سنگین ہو جائے گا.
ہم آنے والے دنوں میں اور دسمبر میں زیادہ بدتر سموگ دیکھ رہے ہیں.
بین الاقوامی سیٹلائٹس, تھرڈ پارٹی سینسرز اور حکومت کے اپنے چند مانیٹرز ہوا کے معیار کی خاصی مختلف ریڈنگز دیتے ہیں. اس کے باوجود ماہرین کے مطابق یہ واضح ہے کہ کلائمیٹ چینج کے رجحانات ایک پریشان کن مستقبل کی جانب اشارہ کرتے ہیں.
ہم جانتے ہیں کہ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ گرم ہوگا, اس لیے مستقبل سموگ کے حوالے سے زیادہ خوفناک ہے.
علی توقیر شیخ کہتے ہیں کہ پاکستان کو عارضی پابندیوں کی نہیں طویل المدتی حل کی ضرورت ہے.
پہلا پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے, دوسرا ایندھن کے معیار کو بہتر بنانا ہے, تیسرا ہماری معیشت میں کاربن کے استعمال اور اخراج کو کم کرنے کے اقدامات کرنا ہے.
پنجاب میں ماحولیات کے حکام کے مطابق حل کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے, جبکہ صوبے نے سموگ میں کمی کا 10 سالہ منصوبہ بھی متعارف کرایا ہے.
ہر وہ انڈسٹری جو کہ بوائلر پہ چل رہی ہے اس کے اوپر ہم ایمیشن کنٹرول سسٹمز لگوا رہے ہیں, جو گاڑیاں نئی بن رہی ہیں ہم ان کی انسپیکشنز کر رہے ہیں ان کی ایمیشنز کی. اسی طرح جو فیول فار سیل ہے فرسٹ ٹائم گورنمنٹ آف پنجاب اس کی کوالٹی کو چیک کرنے جا رہی ہے.
پنجاب میں صحت عامہ کے حکام کا کہنا ہے کہ اکتوبر کے وسط سے تقریباً 18 لاکھ سے زیادہ افراد آلودگی کے سبب بیمار ہو چکے ہیں. حکومتی احکامات کے باوجود بیشتر لوگ ماسک نہیں لگا رہے. یونیورسٹی آف شکاگو کی ایئر کوالٹی لائف انڈیکس کے مطابق زہریلی ہوا پاکستانیوں کی زندگیوں سے تقریباً 4 سال چھین رہی ہے اور اسموگ ابھی کئی ہفتے موجود رہے گی, یعنی ٹھنڈے موسم کا مزہ کرکرا ہوتا رہے گا. سارا زمان, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آذربائیجان میں جاری COP29 کے موقع پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ان لاکھوں افراد کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے جنہیں شدید موسموں کی وجہ سے مجبوراً اپنے علاقے چھوڑ کر دوسری جگہوں پر نقل مکانی کرنا پڑتی ہے. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین نے باکو میں ایک بریفنگ کے دوران یہ خصوصی رپورٹ جاری کی جس میں ماحولیاتی تبدیلیوں, تنازعات اور نقل مکانی سے جڑے پیچیدہ مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے. دنیا بھر میں جبری طور پر بے گھر ہونے والے 10 کروڑ 20 لاکھ افراد میں سے 9 کروڑ اس وقت ایسے ممالک میں آباد ہیں جنہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے شدید اثرات کا سامنا ہے.
A vast majority of the resources
climate action کے تحت لگائے جانے والے ریسورسز کی ایک بڑی اکثریت کی ان ممالک میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے جو زیادہ اخراج کے ذمہ دار ہیں, ان ممالک میں نہیں جہاں سب سے غیر محفوظ لوگ آباد ہیں. لہٰذا ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اسے جو ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ناانصافی کا ایک اور پہلو ہے درست کیا جائے, اور یہ کہ زیادہ وسائل وہاں بھی جائیں جہاں کلائمیٹ چینج کے اثرات سب سے زیادہ شدید ہیں. اور ہمارے پاس اس کی مثال ہے. ہم اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین میں اس بات پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ بے گھر ہونے والوں کی آواز کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق ہنگامی رد عمل کے بارے میں بات چیت میں شامل کیا جائے. اور جب میں رد عمل کہتا ہوں تو میرا مطلب ہر سطح کی منصوبہ بندی, وکالت اور نفاذ کے بارے میں بات چیت ہے.
آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کانفرنس جاری ہے. اس سے پہلے بھی 28 ایسی کانفرنسز ہو چکی ہیں. تو کیا دنیا نے اب تک ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق کیے جانے والے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کیا ہے یا نہیں, اس پر بات کرتے ہیں. جیمز میڈیسن یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد اتفاق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اتفاق, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس کانفرنس میں عالمی برادری ماحول سے متعلق کیا اہم ہدف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟
جی شکریہ اسد. اس میں باکو میں جو کانفرنس چل رہی ہے اس کے جو اہداف ہیں وہ 8 کے قریب ہیں. ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ بھی چل رہا ہے وہ کلائمیٹ فائنانس کا ہے, پھر اس میں لاس اینڈ ڈیمیج کا ہے, پھر اس میں جو ہے وہ نیچر بیسڈ سولوشنز ہیں, اور پھر اس میں جو ہے وہ کاربن مارکیٹس اور کاربن کے ریڈکشن کا مسئلہ ہے. تو یہ کچھ ایسے ہائی لائٹس ہیں جو اس وقت باکو میں جو کانفرنس چل رہی ہے اس کے کچھ ایسے اہداف ہیں جو ملک جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ 28 یہ پہلے کانفرنسز ہو چکی ہیں اور یہ 29ویں کانفرنس ہے آذربائیجان میں جو چل رہی ہے, تو اس میں ملک جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے کلائمیٹ فائنانسز کا, کہ جو رچ کنٹریز ہیں, جو ہائی امیٹنگ کنٹریز ہیں جیسے یو ایس ہے, چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے, یورپین کنٹریز ہیں, وہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز یا گلوبل ساؤتھ کے وہ ملک جو کاربن امیشن میں بہت زیادہ ان کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو COP 29 جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ ایسے پیچیدہ مسائل بھی ہیں کہ بہت سارے ملک اس کے حق میں نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک چیریٹی ہے, ہمیں ایسے پیسے دینے پڑیں گے جس کا کوئی ان کو خاطر خواہ جو ہے وہ میوچلی فائدہ نہیں ہے, وہ ڈیولپنگ ملکوں میں چلے جائیں گے اور اس کا شاید کوئی فائدہ نہ ہو. تو اس وقت ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ کچھ ملک ایسے ہیں جیسے پاکستان ہے, جیسے صومالیہ ہے, جیسے بہت سارے ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں, وہ اس ایجنڈے کو پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے مغربی ممالک جو ہیں وہ اس کو پش بیک ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ اس پہ ویلنگنیس نہیں ہے ان کی کہ وہ ان پیسوں پہ ایگری ہوں.
تو آپ سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ماحولیاتی تبدیلی کا عمل روکنے کے لیے یا اس کی رفتار کم کرنے کے لیے جو اقدامات ہوئے ہیں یا جن کے وعدے ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟
نتائج کچھ حد تک تو برآمد ہو رہے ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہے جس حد تک انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کیسے نتائج حل نکل رہے ہیں. جیسے بہت سارے پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے پاکستان میں, گلگت بلتستان میں, وہاں پہ گلیشیئرز کے حوالے سے, تو وہ کچھ نہ کچھ حد تک کارآمد ثابت ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دی گئی. جیسے کہ COP28 میں جو ایگریمنٹس ہوئے تھے, بہت سارے ایگریمنٹس کو بالکل فلفل ہی نہیں کیا گیا ابھی تک, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. کچھ پیسوں کے مسائل تھے, کچھ پروجیکٹس کے مسائل تھے, کچھ اور طرح کے مسائل تھے, تو وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکے. تو اس کا نتیجہ تو اس رفتار سے نہیں نکل رہا جس رفتار سے انہوں نے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا تھا, کہ جیسے کہ 1.5 ڈگری کو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کتنے پیسے چاہیے ان غریب ملکوں کو ان آفات سے نمٹنے کے لیے, تو وہ نتائج تب تک کارآمد ثابت نہیں ہوں گے یا وہ ان کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوگی جتنی رفتار کلائمیٹ چینج کے ایونٹس کی ہے, کہ بہت سارے ڈراؤٹس ہیں, بہت سارے فلڈز آ رہے ہیں, فریکوئنٹلی آ رہے ہیں.
تو اتفاق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ دنیا کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو اگر روکنا ہے تو 2030 تک ہر سال گیسوں کے اخراج میں 9% کمی کرنا ہوگی. کیسے ممکن ہوگا اس پر متفق ہونا, اور کیا یہ ممکن بھی ہے کہ یہ کمی ہو سکے؟
دیکھیے, یہ ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک آرگیومنٹ ہے, کہ بہت سارے ملک اس بات پہ تو اگری ہیں کہ وہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو انہوں نے نقصانات کیے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور کلائمیٹ امیشنز کی وجہ سے, لیکن وہ اس پہ تیار نہیں ہیں کہ وہ کاربن امیشنز کو کم کریں گے, اس کو ریڈیوس کریں گے. تو اس کے اوپر بھی اس دفعہ زور دیا جا رہا ہے COP29 میں, کہ کم از کم یہ ملک جو ہے, جو امیر ملک ہیں, جو انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں, وہ اس بات پہ ایگری ہو جائیں کہ وہ ان اہداف کو پورا کر سکے 2030 میں, 2050 میں, لیکن وہ اس بات پہ ابھی تک ایگری نہیں ہے. اور اس کی کافی حد تک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لابیسٹ, بہت سارے آئل اور گیس کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں شامل ہیں, تو وہ بھی اتنی ہی لابی کرتے ہیں تاکہ وہ ایسے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے متفق نہ ہو جائیں جس کو ان کو فائنانشلی کسی قسم کا کوئی نقصان
بیئر کرنا پڑے. ڈاکٹر محمد اتفاق, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بات کر رہے تھے کہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ اس وقت کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور COP29 میں جو ٹارگیٹس رکھے جا رہے ہیں کتنے اچیویبل ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے. گزشتہ سالوں میں آنے والے سیلابوں سے ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کو $30 ارب سے زیادہ کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. اسلام آباد کے مطابق ملک کی بحالی کے لیے $16 ارب کی ضرورت ہے. ہارورڈ یونیورسٹی سے پروفیسر عاصم خواجہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. عاصم, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے نمائندوں نے باکو میں نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی کا اعلان کیا ہے. پاکستان اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, کتنا قابل عمل پروگرام ہے یہ؟
السلام علیکم عمران صاحب, دیکھیں اسٹریٹجی تو اچھی ہے, اٹ ہیز ایمبیشس ٹارگیٹس. مسئلہ صرف یہ ہے جو افتخار صاحب پہلے آپ کے ابھی جو گیسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے, کہ ایشو یہ ہے کہ یہ پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اینڈ اس میں آئی تھنک ایک میجر ایشو ہے, اگین آپ کے پچھلے گیسٹ نے ذکر کیا کہ جی اس کو لوگ چیریٹی سمجھ رہے ہیں. آئی تھنک جو غلطی ہم کر رہے ہیں, اور اس اسٹریٹجی مجھے یہ الفاظ نظر نہیں آئے, ہمیں یہ چیریٹی سے انویسٹمنٹ کی طرف موو کرنا چاہیے. دیکھیں چیریٹی میں آپ کو کوئی بھی ملک ایک حد تک پیسے دے گا, اس کے بعد آپ کو پیسے نہیں دے گا وہ. سو ہمیں یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ پاکستان کو, جس طرح آپ کہے تھے نا ایک زمانے میں جب 9/11 کے بعد ہم نے کہا تھا جی پاکستان ہے وار آن ٹیرر کا فور فرنٹ میں ہے پاکستان, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان جو وار اگینسٹ کلائمیٹ چینج ہے اس میں پاکستان بیسکلی ایک لیڈر ہے. اور جو آپ پیسے دیں گے وہ چیریٹی سمجھ کے نہ دیں, اس کو آپ انویسٹمنٹ سمجھیں. یعنی کہ جو چیزیں پاکستان میں انوویشنز ہوں گی وہی انوویشنز دنیا کو فائدہ دیں گی. اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کریں پاکستان میں ہم فلڈ ریزسٹنٹ یا فلڈ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, انوویشن کرتے ہیں, ہمیں امریکہ کو کہنا چاہیے کہ اگر آپ پاکستان میں اس کو ٹیسٹ کریں گے وہی چیز آپ فلوریڈا میں استعمال کر سکیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہو سکتا ہے, یہ نہیں آپ سمجھتے ہیں یہ پائلٹ پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیریٹی والے جملے سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ابھی تک پرسپشن یہی ہے کہ یہ چیریٹی ہے؟
ہاں, اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. جب تک آپ چیریٹیز کو کہیں گے آپ کے پیسے محدود رہیں گے. اور چیریٹی میں یہ بھی ہوتا ہے, جس طرح آپ سوچیں چیریٹی میں آپ کا مائنڈ سیٹ کیا بنتا ہے, چیریٹی میں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ ایک بھکاری بن جاتے ہیں دنیا میں. مجھے تھوڑا یہ ڈر ہے, جب ہم ظاہر ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی گلٹ ہے, شیم ہے, لاس اینڈ ڈیمیج ہے, بٹ جب اس لینگویج میں پڑھیں گے اس لینگویج میں آپ صرف گلٹ کے تھرو چیریٹی لیں گے, اور وہ ایک حد تک وہ پیسے آپ کو کمٹمنٹ, آپ دیکھ لیں جو کمٹمنٹ پچھلی بھی ہوئی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہے. سو میرا سینس یہ ہے کہ اس کا آپ لینگویج کمپلیٹلی شفٹ کر دیں, اسے کہیں کہ یار یہ جو آپ پیسے دے رہے ہیں, امیر ممالک جو پیسے دے رہے ہیں, اس پیسوں سے غریب ممالک جو کہ اس وقت کلائمیٹ چینج کے ایک طرح سے فرنٹ رنر ہیں, سب سے زیادہ اثرات ان پہ ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, بلکہ ان کو بھی آپ صرف پیسے کے بجائے ایکسپرٹیز بھی لائیں, آپ باہر ملک والے سکیں یار آپ کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کے پاکستان میں ایک طرح سے انوویشنز کریں, ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنائیں. دیکھیں پاکستان میں ہر قسم کا مسئلہ ہے, پولوشن ہے, فلڈنگ ہے, زلزلے آ رہے ہیں, جو ڈیزاسٹر انوائرمنٹ کا ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے, اور اس کو آپ ایک ایڈوانٹیج کی طور پہ طرح پیش
ایز اے ٹیسٹ کیس لیا جا سکتا ہے. تو پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقصان ہوئے ہیں اور جس طرح کے نقصان پاکستان ان کے ازالے کے لیے جو عالمی فورمز پر اپنا کیس رکھ رہا ہے, اس سے آپ سمجھتے ہیں عالمی برادری قائل ہو رہی ہے؟ ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ لینگویج چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟
آئی تھنک اس کے علاوہ آپ جب آپ اس طرح کا مائنڈ سیٹ لائیں گے نا انویسٹمنٹ کا, ہوگا کیا کہ اس میں آپ کا اپنا جو ایفرٹ ہوگا وہ بدل جائے گا, چونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں پاکستان میں بھی جو ٹیلنٹ ہے وہ آئے گا. ابھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے ہمیں پیسے آ بھی گئے, وہ پیسے انوویشنز کون کرے گا؟ صرف اگر گورنمنٹ سیکٹر انویشن کرے گی اس کو ایک محدود, تاکہ آپ کو پتا ہے پبلک سیکٹر میں انوویشن کتنی ہو سکتی ہے, ہمیں چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی کو بھی شامل کریں اس میں. سو فرض کریں آپ نے کہا کہ جی ہم ایک کمپٹیشن کر رہے ہیں جس میں ہم نے ایک فنڈ کی ہے, اس فنڈ میں جو ادارے سب سے اچھے آئیڈیاز لائیں گے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوئے, پبلک میں ہو, نان پروفٹ میں ہوئے, تو پاکستان میں ایک طرح سے اور انٹرپرنورشپ بھی بڑھے گی. ہمیں ری ڈائریکٹ کرنا ہے, پاکستان میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ بہت ہے, ہمیں اس ٹیلنٹ کو ری ڈائریکٹ کرنا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز آ رہے ہیں پاکستان میں اس کو سالو کریں. اب ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے کوئی ریسرچز ہیں جو کہیں کہ جی ہم نے بہتر ارلی ڈیٹیکشن سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو امپروو کریں گے جو پاکستان کے اس وقت ارلی ڈیٹیکشن سسٹم ہے. سو اس طرح کے جب کریں گے پاکستان میں بھی آپ کا بہتر ٹیلنٹ اجاگر ہوگا اور دنیا میں پھر لوگ اس ٹیلنٹ کو ریکگنائز کریں گے. اس وقت پاکستان میں ہم پاکستان کو انوویٹنگ سینٹر نہیں سمجھتے, انڈیا دیکھ لیں, انڈیا نے اپنے آپ کو ایسا پلیس کیا ہے کہ جی ہمارے پاس نئے آئیڈیاز ہیں اور ہم انوویٹ کریں گے, پاکستان اس وقت اس مائنڈ سیٹ میں نہیں ہے,
لیگ میں بھی نہیں ہے. تو کیا یہ کیا ممکن ہے, فیزیبل ہے, جتنی ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ فیزیبل بھی ہے کرنا ان تبدیلیوں سے بچنے کے لیے جو ضروری اقدامات؟
بالکل بالکل ہے. دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, اگر آپ ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس ٹیلنٹ کو نہ ریکگنائز کرتے ہیں, نہ اس کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, نہ اس کی پارٹنرشپس بنتی ہیں. جب اس طرح کا ٹیلنٹ لائیں گے آپ تو باہر سے بہت سارے ایکسپرٹس بھی آ سکتے ہیں. مطلب میرا ایک ادارہ پاکستان میں سرپ, جس میں ہم نے اکنامکس کا کام کرتے ہیں, اس میں زیادہ تر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی اکیڈیمکس ہیں ان پارٹنرشپ ود آؤٹ سائڈ اکیڈیمکس, اور الحمد للہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے. سو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انوویشن یا قابلیت یا ٹیلنٹ کی کمی ہے.
سو اگر ہم ایک تھوڑا سا براڈر ویو لیں دنیا کا, تو کاپ 29 میں بات ہو رہی ہے 1 trillion یا $10 کھرب کا انتظام کرنے کی, تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو ہونے والے نقصان ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. کتنا ممکن ہے اس طرح کے فنڈز فراہم ہو سکیں گے, کیونکہ اب تک اگر ہم ٹریک ریکڈ دیکھیں تو بنتے تو نہیں ہیں.
دیکھیں آپ کو کمٹمنٹس بہت مل جائیں گی, اسٹیٹمنٹس مل جائیں گی, ریالٹی ہے کہ جو پچھلا پیسہ ہم نے 28 میں کمٹ کیا تھا وہ آیا کہ نہیں آیا, رائٹ؟ سو آئی تھنک اناؤنسمنٹس نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں فاسٹ منی چاہیے, اور فاسٹ منی جب بھی آپ اس طرح کا کسی کو گلٹ کر کے چیریٹی کر کے لیتے ہیں وہ پھر آپ کو آرام آرام سے دیتا ہے, اس کا اپنا فائدہ تو ہو نہیں رہا.
تو سسٹینیبلٹی آپ سمجھتے ہیں اس میں کنسرن ہے؟
جی
سسٹینیبل نہیں ہے, یہ
سسٹینیبل نہیں ہے. پیسہ صرف تب فلو ایزلی کرتا ہے جب اس پیسے کا پیسے دینے والا کا کوئی ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے, اینڈ چیریٹی میں فائدہ نہیں ہوتا, تھوڑا بہت آپ کو ازالہ ہو جاتا ہے, تھوڑا بہت گلڈ کا ازالہ ہو جاتا ہے, بٹ کتنا کب تک چلائیں گے وہ؟
رائٹ. تو لاسٹ پہ ایک چیز پروفیسر خواجہ, عالمی سطح پر جو جنگیں اور تنازع ہو رہے ہیں اس وقت, کیا وہ بھی ماحولیات کے مسئلے سے توجہ ہٹا رہے ہیں؟
دیکھیں مسئلے تو چلتے رہیں گے وہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گورنمنٹس پہ جائیں گے گورنمنٹس ان مسئلوں کو ترجیح دے سکتی ہے. ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں جو ایشو ہو رہا ہے, یوکرین میں ہو رہا ہے, اب امریکہ میں نئی حکومت آئی ہے, سو میری سینس یہ ہے کہ یہ بہانے بن جاتے ہیں انویسٹمنٹ نہ کرنے کے. بٹ اگر آپ کا اپنا, وہی بات آ گئی, اگر آپ فنڈز لا رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے لا رہے ہیں, صرف گورنمنٹ سے نہیں پیسے آئیں گے, اگر آپ انوویٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی پیسے آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میجر فنڈ جو امپیکٹ انویسٹمنٹ فنڈز دنیا میں ہیں وہ بہت بڑے ہیں, اس سے وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے, اس سے پھر موومنٹ ہوتی ہے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر خواجہ, آپ ہمارے ساتھ تھے, ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور بات کر رہے تھے کہ کلائمیٹ فنڈنگ کے حوالے سے کیا نئی اپروچ پاکستان یا باقی دنیا لے سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے علاوہ دنیا بھر سے دلچسپ معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو VOA.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. facebook.com/voaurdu, youtube پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي, نو تاسو خپل اپل ستور باندې, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي, او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه, ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي, نو تاسو خپل اپل ستور باندې, او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي, او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي.
لکنه کې دوه وروستا تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د اعدام او نورو تعزیري سزاګانو پلي کولو ته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دا ډول سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې. طالبان بیا په افغانستان کې د شرعي نظام په پلي کېدو ټینګار کوي. ولی نړیوال بنسټونه په دې اړه اندېښمن دي. دا هر څه د نن وضعیت په دې پروګرام کې. د نن وضعیت د پروګرام ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاره محمد په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو قربایم. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په سر کې اوریدل، په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو کس تر قصاص وروسته ګڼ خبرګونونه راغلي دي او دا خبرګونونه تر نن هم دوام لري. په تازه مورید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په دې اړه خبرګون خودلې او له طالبانو غوښتنه دي چې دغه پروسه ودروي. ښه، د قصاص او د شریع احکامو پلي کېدل واضح دي چې په اسلام کې واضح حکم دی او په دې کې هیڅ شک نشته. اما پښتنه د دغه پروسو د تطبیق په څرنګوالي ده. په همدې اړه دوه ډیر قدرمن میلمانه د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادی وزین صاحب او همدارنګه د سیاسي چارو شننکي ښاغلی سید بلال احمد فاطمی صاحب پر اثر په پروګرام کې وي. د دوی شننې به واخلو، د موضوع به وسیرو. اما په سر کې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړې چې د ترهګرو ډلو سره د مبارزې په اړه د اسلام آباد غوښتنه جدي وګڼي او د پاکستان د خلکو زغم دي نه ازمایي. د دغه وزارت ویاندي ممتاز بلوچ د افغان طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپلو سرحدونو کې دي د فعالو ترهګرو په ضد ګامونه اوچت کړي. بلوچ یو ځل بیا د پاکستاني چارواکو ادعا تکرار کړه او ویل افغانستان باید اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه د ترهګرۍ لپاره د پاکستان او یا بل گاونډي په ضد کار وخستل شي. د افغانستان د طالبانو حکومت تل د پاکستان د اویرت کړي او اسلام آباد دی ویلي چې د خپل ناکامۍ پرا او ملامتي دي پر افغانستان نه اچوي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د اعدام او نورو تعزیري سزاګانو پلي کېدو ته د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دا ډول سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د دغه شورا مشر ویلي چې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په محضر کې د یو کس په اعدامېدو په ژور ډول اندېښمن شوي دي. د دغه شورا ویاندي جرمی لورنس د پنځشنبه په ورځ په یو خبر شوی اعلامیه کې ویلي چې د شواهدو لمخې دا ډول سزاګانی د جرمونو په کمښت باندې هیڅ اغیز نه لري. خو طالبانو د 2018 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې واکته د بیا رسیدو وروسته ویلي دي چې دا ډول سزاګانی د اسلامي شریعت د غوښتنو لمخې پلي کوي. او د افغانستان د 19 کلنو ښکته ملي لوبډلې د 19 کلنو د آسیایي سیالیو مخکې د درې اړخیزو لوبو په لړ کې د پاکستان د کرکټ 19 کلنو ملي لوبډلې ته د سل منډو په توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې په متحده عربي اماراتو کې سره شوه، افغان لوبغاړو ډېره ښه لوبه وکړه. فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت الله ابراهیمزي 48 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې افغان لوبغاړو د پاکستان د 19 کلنو لوبډلې ته د 302 منډو هدف وټاکه، خو هغوی دا هدف پوره نه کړ او ټول لوبغاړي د 206 منډو په جوړېدو سره وسوځیدل. د توپ اچونې په برخه کې نصیر خان معروف، معروف خیل څلور، علي محمد غزنفر دوه، عمرزی نورستانی دوه، وزیر الله نیازی دوه وکټې واخیستلې. په درې اړخیزو سیالیو کې د افغانستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو د 19 کلونو ښکته لوبډلې د یو بل سره رقابت کوي. لکه څنګه چې تاسو په فایل کې اوریدل، په افغانستان کې د یو کس د قصاص وروسته په ډېره بیلابیل خبرګونونه راغلي دي. په ډېره به یو راپور واورو، د راپور وروسته به د قدرمنو میلمنو سره بحث وکړو.
د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي دفتر یا یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي استازي رشاد بنټ په پکتیا کې پرون پر یو تن د قصاص د حکم پلي کېدو ته خبرګون نه خودلې دي او په عام محضر کې د طالبان د اعدامولو د لړۍ د بندیدو غوښتنه کړې ده.
یوناما د افغانستان د حاکم چارواکو څخه غواړي چې د اعدام سزا لغوه کېدو ته په پاملرنې دي، په بیړني ډول په هره بڼه اعدامول وځنډوي. همداشان موږ د قانوني بهیر او عادلانه محاکمې حقونو ته درناوی، په ځانګړي ډول قانوني استازیتوب ته د لاسرسي غوښتنه کوو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړی چې بنټ د پکتیا په ولایت کې د اعدام د سزا پلي کېدل غندلی او دا ډول سزاګانې ظالمانه سزاګانې بللې دي.
زه د افغانستان د ګردیز ښار په ورزشي سټیډیوم کې په عام حضر کې ویرونکو اعدام او همدارنګه د طالبانو لخوا نوري بدني سزاګانې او اعدامونه غندم. زه له طالبانو غواړم دغه سزاګانې چې د بشري حقوقو څخه څرګند سرغړونه ده سمدستي بندي کړي.
د بشری حقوقو څار سازمانوي په افغانستان کې طالبان د حکومت لخوا د اعدام ورسته اقدام ل بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړاونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده.
هغه څه چې د دې مجازاتو په اړه د اندېښنې وړ دي، دا دي چې دا مجازات په داسې چاپېریال کې پیښیږي چې طالبانو په عدلي سیستم تر ډېره هغه خوندیتوبونه له منځه وړي دي چې په جرمونو د تورنو کسانو د حقونو یو ډول ساتنه کوي. هغوی همدارنګه رسنۍ هم په پراخه کچه خاموشه کړي دي، په دې معنا چې ټوله نړۍ هلته ژورنالستان نه لري چې خلکو ته ووایي چې دننه په افغانستان کې څه روان دي.
شپردینی آلمان وای قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح حکم دی.
قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم دی. الله تعالی قران کریم کې فرمایي سورې البقره کې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، کې یو کس راځي کې یو بل انسان چې هغه په حق وجني هغه ویني ته وجني هغه ته د مرګ سبب کې نو د قضایي پروسیجر نه ورسته او د اثبات نه ورسته اغه کدی دی مقتول ورسه اغه نه بخیا دغه بخن ورته نه کی نو دا دوی حق لري چې د محکمې د حکم سره سم د قضایي حکم سره سم اغه باید قصاص شي.
دینی عالمان ټینګار کوي چې د طالبانو قضایي پروسی باید شفاف شي.
دا اړتیا لري چې قضات شتون یو شفاف قضایي پروسیجر او وجود د مشخصو ځانګړي قوانینو شتون د افغانستان کې اسلامي شریعت سره دا د عدالت د پیلو د پیلو د لپاره ضروري دی چې طالبان هغه لپاره باید اقدام وکړي.
د طالبان د حکومت سره محکمه د نومبر په 13 ویلي چې د پکتیا ولایت مرکز د ګردیز ښار په ورزشي سټډیوم کې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورونه کې ویل شوی چې محمد ایاز اسد د حبیب الله په نوم وسلوال طالب د خپل ځان دفاع په خاطر وژلې وو. په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته په عام محضر کې د قصاص د شپږم پیخه ده چې د طالبان د محکمو لخوا تطبیق شوې ده. طالبان تل په افغانستان کې د اسلامي شریعت په پلي کېدو چې هغوی تفسیر کوي ټینګار کړی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
ترندو دوستانو بیا هم خرغ لاس تاسو په دې اړه راپور واورید. لکه څنګه چې ما په فایل کې وویل، په دې اړه به دوه میلمانه را سره په بحث کې وي، فضل هادي وزین صاحب او همدارنګه سید بلال احمد فاطمی صاحب. فکر کوم فاطمی صاحب په لاین کې را سره دی. فاطمی صاحب سلامونه او نیکی هیلی، پروګرام ته په خیر راغلاست. زما غږ راځي تاسو ته؟
بله، سلامونه احترامات تاسو ته، جنازه صاحب تاسو غږ لرم.
تشکر فاطمی صاحب، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منل. خا فاطمی صاحب، په د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو کس تر قصاص وروسته خبرګونونه لا هم دوام لري او نړیوال بنسټونه په دې اړه اندېښنه کوي. خزایران پدې خواصلا هیڅ شک نشته چې شریعه احکام دی او هغه پلیکیدون کې دی پدې کې شک نشي کېدلی. اما نړیوال بنسټونه د دوغو شریعه احکامو د پروسو په څرنګوالي باندې انتقاد لري، خصوصا د محاکمو د پړاوونو د ترسره کېدو، همدارنګ د متهمو یا مجرمینو د حقونو د خوندیتوب مسله. څومره ستاسو په نظر دغه د قصاص یا نورې تعزیري سزاګانې چې په افغانستان کې اوس د طالبانو لخوا ورکول کېږي، د عادلانه محاکمو د خوا دغه پړاوونه ترسره کېږي او بیا دا کسان سزا ویني یا شریعت په دوی عملي کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، یو ځل بیا هم سلامونه تاسو قدرمنځو. طالبان خدای دا لري چې د دوی محاکم یعنی ستره محکمه ټوله فعاله ده او محاکم ثلاثه درې واړه موجود دي، او په دې حکم کې هم دی دا ویل چې د درې واړو ثلاثه محکمو د تایید په اساس چې د درې واړو مرحلو نه دا تیر شوی دی، په لحاظ دا سړی محکوم په اعدام شوی دی، محکوم په قصاص شوی دی. تاسو ته معلومه ده چې دا کس داسې نه دی چې فرزند څوبوي چې دا د دوی مخالفینو نه و، یا فرزند داسې یو کس چې دی ورته لکه ډېرو ممالکو کې چوکۍ له اعدامونه کېږي، هلته سیاسي کسان د نورو جرمونو لاندې اعدامیي بیا ورته بیمانه لکه. دلته دا قصه ده چې دغه کس چې اعدام قصاص کېږي او هغه څوک چې وژل شوی دی، دا دواړه د سراج الدین حقانی د مجاهدینو د ډلې نه دي، دا دواړه د خپل کسان دي. او دی په خپل هغه سنگری دغه کې لکه چې کوم خبره باندې ښخړه شي، او د یو اسد پاسیدل او د بلې په دغه کړه وژل، او دا قضیه تر اوسه پاتې وو او هغه فکورنی په د باندې دا وکړله. ځکه خو جره سراج الدین حقانی نن الته موجود، ځکه چې دواړه کورنۍ چې وي د د مجاهدینو د ډلې نه وي، او دته دواړه په حساب محترم او ګراني وي، مګر چون د شریعت مسله وا او د دې تطبیق مسله وا، او تاسو ته معلومه ده چې په شریعت کې د قصاص د حق چې دی د دې کورنۍ سره دی، د دې حکومت سره نه دی. یعنی کپیټل پنیشمنت چې په نړۍ کې دی د دې حکومت د خوانه کیږي، خو قصاص چې دی په اسلامي شریعت کې تحقیق او حکم قضا ورکي، مګر تطبیق د کورنۍ په لاس کې دی. کاخه کورنۍ او غواړي چې دغه کس او بخي او دغه شی تطبیق نشي، هغه بالکل دا حق لري، یا فرزن وی بخي کاملا، یا فرزن دغه په خونبها په مقابل کې وخلي. او شریعت دې ټینګار په خونبها باندې کوي، لپاره دې دي چې شریعت ام د انسان وینه تو یول نه غواړي، مګر حکم لپاره دې چې څنګه هغه آیت شریف چې ډاکټر صاحب فضل هادي وزین صاحب ویلي، اغه امدا آیت دی چې په دې کې تاسو ته په حساب ژوند دی بقا ده، ځکه چې کته یو ظالم یو څوک چې قتل کړي قصاص کیږي، دا معنی د قتل د نور انسانانو کیږي، او په هغه انسانان چې دا کار کوي باغی کې دغه ویره پیدا کوي. په لهدا ماته دلته سوال دا دی چې نړیوال چې دشته دومره لوی لمن وهي، آیا دوی په دې کې مخصه ده؟ درې ټکي ماته مخترازي، ایا د شریعت د تطبیق په خلاف لګیا دي؟ دا خبره کې شریعت تطبیق شوی دی د مخالفت لري؟ ایا دوی دا وی چې دغه نویت د تطبیق د قانون چې دی دا غلط دی؟ او یا دوی دا وی چې نه کپیټل پنیشمنت چې دی دا یو منحوسه غلطه ده د مخالفت کوي؟ کچیرته دوی د خپل د اعدام ما یعنی کپیټل پنیشمنت مخالفت کوي، خو دې کې خور سره ټوله نړۍ ولاړه ده، او دا صحیح خبره ده، دا کپیټل پنیشمنت باید بند شي. خو په افغانستان کې خو د کپیټل پنیشمنت تروسه کم شي، تروسه نه دی شوی. دا قصاص چې دی دا کپیټل پنیشمنت دی حکومت د خوانه دولت د خوانه تطبیق چاغه کې نه حسابيږي. او بل دلی چې کته تاسو د طالبانو دا دوره واخلې او کتیر دوره واخلې، ودنن دا اوس د دې سلورم کال روان دی، د تروسه شپک کسه دغه اعدام یا قصاص کړی دي. در حال چې په تیر دور کې په شپږ کالو کې یو لس کس اعدام کړیو، که موږ هم دغه راوخلو په د نړۍ د نورو ممالکو سره چې دغه قضیه پکې روانه ده، په یو سلو نوي ممالکو کې یو سلو دولس مملکتونو کپیټل پنیشمنت کاملا بند کړی دی، دریش مملکتونه داسې دي چې تیرو لس کلونو کې کپیټل پنیشمنت نه دی کړی، او پنځه پنځوس ممالک داسې دي چې هلته کپیټل پنیشمنت په داسې یو اوج سره روان دی چې هغه ته زوم چې بالکل توجه پکار ده، چې په هغه کې خپل امریکا شامل ده، ایران شامل دی، عربستان سعودي شامل دی، چین شامل دی. دا چین سکاله د 2003 کې د زرو نه زیات کسانې دم کړی دي، ایران ام ده ام جن د ایران تاریخچه کو وګوري بالکل الارمینګ ده.
تشکر.
په 2015 کې نه هڅه واوی کسانی دم.
تشکر فاطمه صاحب. بیرته به تاسو راوګرځو اجازه راکې وزین صاحب مخ خو وزین صاحب خدای دې وکړي تاسو زما غږ واوري تاسو را یاس سره پروګرام کې وزین صاحب زه فکر کوم وزین صاحب زموږ غږ نه اوري. ښه فاطمه صاحب اوس اساسي پوښتنه همدا ده تاسې هم مطرح کړه دغه د نړۍ اندېښنې زه نه پوهېږم د دوی اندېښنې څه دي. دوی خو وایي چې د دوی اندېښنه دا ده چې په دغه شرعي احکام په عام حضر کې کېږي او دوی د دې سره مخالف دي. حتی د بشري حقونو شورا ویلي دي چې نسي کولی چې دغه جرمونه او دغه هم راکم کړي هغه دقیق ټخې چې کارولی دی جرمونه نه کموي دوی ویلي دي. فکر کوي چې رښتیا جرمونه نه کموي دغه رقم قصاص چې په عام حضر کې کېږي یا د شرعي احکام چې په عام حضر کې پلي کېږي؟
ګوري په هغه کمیت سره چې په افغانستان او د نړۍ د نورو ملکونو سره کېږي موږ هغه کمیت او کیفیت سره چې ګورو په افغانستان کې کوم قصاص چې تر ننه په مخکې دور د اسلامي امارت کې شوي دي کوس شوي دي دوی په جرمونو کې کافي کموالی راوړی دی او په افغانستان کې حتی دغه اوس تازه د کابل نه یو څه مېلمانه راغلي نو هغه دغه کو چې وی یو خواله دوله کې وي د ماخام د منځ وخت به شو خلک خپل دوکانونه پرېږدي هم داسې زی جمعه او بیرته راځي او چا کې دا جرأت نشته چې فرزن ستا مال ته ستا درایت ستا کور ته بد وګوري. علت څه شی دی؟ د شریعت تطبیق دی. شریعت چې د صحیح تطبیق شي د جرمونو مخه نیول کیږي. یعنی که نفر پیږي چې ځکه دغه غلا کوم زما لاس بوسیږي او څوک زما لاس نه کوي یا فرزن که زه دغه قتل کوم زه بیرته قتل کیږم هغه قتل نه کوي. همدا علت دی چې ګوره په افغانستان کې جرمونه او جنایتونه نسبت د نورو زمان او وخت نه ډیر کم شوي.
اما فاطمه صاحب خو دغه اندېښنه هم همدا ده چې دغه شرعي احکام په صحیح ډول عملي کیږي کنه. مثلا دغه څو ټکو ته چې لوی نړیوال بنسټونه وایي د مجرمینو د حقونو مسله ده وایي چې دغه حقونه د مجرمینو له منځه وړل شوي دي. دوی که په زندان کې مثلا د وکیل ته د لاسرسي مسله ده یا په دې قضایو کې ډیر وضاحت نشتون مسله ده. فکر کوي چې دغه پروسې طالبان په صحیح او اصولي شکل مخته وړي اساس یې برداشت مخې
زما په نظر کې چیرته زه خپل د نویت کې لږ زره زه دغه لرم زه د شرعي د احکامو کې په دې کې هیڅ دغه نه لرم چې دا د الله حکم دی او که چیرته جرم ثابت کیږي باید تطبیق شي تر څو د نورو مخه ونیول شي. منته زه په خپل د کپیټل پنیشمنت شدید مخالفینو نه یم او زه د هغه کسان نه یم لکه فرزن ظاهر خان پادشاه چې وو په 200 کال د پادشاهی د ظاهر خان کې هیڅ نو حکم دی کپیټل پنیشمنت تطبیق نشو ولو که قدری او ثلاثه حکام هم حکم ورک هغه بلاندی ولي کچ اپس دوام باندې مبدل کی اعدام ویما هغه په خپل مخالف دی اعدام او د دو نو چون د پادشاه چې زل الله ورته ویل کیږي هغه د حق بیا لري چې فرزند د الله په دغه باندې دا شی وو به فرزند د امیرالمومنین فرزند دا کولای شي چې کله دې ته د شرعي احکام ورشي او حکم پی صادر شوی هغه دا تعلیق کی او د کورنۍ ترمنځ کوشش وکړي چې صلح راشي یا قیمت بها واخلي او یا دغه کی تر څو کپیټل پنیشمنت نه مخه ونیول شي او په دې شي کې سره دي چې احکام د شریعت واضح دي مګر په دې کې شریعت دام وي چې کچیرته د دم د قصاص مخه ونیول شي او فرزن صلح په کورنۍ کې راشي یا قیمت بها وشي دا بهتره ده نسبت لدنه چې فرزن د قصاص وشي او دا کېدې شي چې په قصاص کې خطا او دا وسی مګر قصاص ډیر وخت وختيږي چې شاهدان هم کافي موجود دي ځکه چې دا قتلونه کیږي د په معذب کیږي اتمن لس دولس کسانی ګوري بلدادي چې خپل هغه کس اقرار وکړي چې او دا کار ما کړی دي په دغه اساس دغه جرمات دي سره دغه کینه او قدرت او یا دغه جرم شوی ما دا کار وکړ. بل ده نو تاسو ته معلومه ده چې د ثلاثه او محاکمو کې کوم مشکل نه پیخيږي ځکه چې اقرار په لسان موجود شوی او التم مشتهد وسی راګه کې بیا د پروسی
فاطمی صاحب دغه د شریع احکام په لیکل خو واقعا د پر اسلامي ملک ضروری دی ځکه موږ تاسو په دې تیر شلو کلونو کې یو غټ انتقاد چې د عام افغانانو او هغه دا چې مجرم نیول کیږي او سزا نه ورکول کیږي او موږ ډیر داسې مجرمین په افغانستان کې درلودل چې مکرر مجرمین وو اما بیا به هم ګرځیدل یا د خلکو د دوه کسانو د محاکمې غوښتنه کوله اوس تاسو په نظر طالبان څنګه کولای شي دغه دغه پروسه کې اوس شفافیت راوړي او څه وضاحت ورکړي خلکو ته ترسو دغه د نړیوالو او خپل د افغانانو نیوه کې هم کمی کې
د نړیوالو پاک راخوځ تاسو دا ویل شم چې د نړی د ټول شفافیت امراولي نړی قناعت په دینه کې چې نړی په مخالف قد د امارات اسلامي قرار لري نو د نړی قناعت خو امارات اسلامي په هیڅ توګه نشواغي خپل په نظام کې په دې باندې مطمئن دي چې موږ کوم شی چې کړی دی د موږ عدالت کړی پردن په دغه قضیه کې چې اوس شوی دی هغه وی چې موږ خو د دې سړی سره دښمنی نه او زموږ مخاصمت هم نه او بل د زموږ مجاهدین نه یو مجاهدو نو چون کورنۍ د قصاص غوښته او قصاص باید شوی وي نو خپل هغه مجاهد دی واخیست قصاص یې که نو د دې په نسبت باندې خو عدالت بالکل د الله د قانون پلی شوی دی ځکه چې هیڅ خپل مجاهد خپل کس نه وژني نه ادامه یې مګر دا چې د الله قانون د تطبیق مسلې زه فکر کوم چې دوی به نهایت کوشش کړی چې دا سړی وبخل شي یا دا چې هغه کورنۍ قیمت بها وخت
تشکر فتح
معلومه ده چې پښتنو کې دغه یو شی دی چې یو ځل په یو شي کې زد وکه نو هغه بیا د دنیا ټوله متا او
مخکې
کې دغه وینا ما قتل شوی قتل راته وکه
فاطمه صاحب
پښتنو دغه یو شی
تشکر بیرته تاسو ته راګرځو فاطمه صاحب وزین صاحب په ټلیفون را سره دی وزین صاحب پروګرام ته په خیر راغله زه فکر کوم یو څه تخنیکی مشکل دی معذرت غواړم په دې اړه وزین صاحب دا قصه خو د چهارشنبه د ورځې را شروع ده او پراپور کې ستاسو نظریات هم د خبرګونو نه اوس هم دوام لري د دې پروسې په څرنګوالي باندې انتقادات ستاسو د بشري حقوقو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا سرغړونه بولی او په مازر کې د شری احکامو د پلي کېدو د بندیدو غوښتنه کوي طالبانو څخه ستاسو په نظر د نړیوالو عمدان دښنې په څه کې دی ولې دوی د طالبانو څخه غواړي چې دغه ډول پیښې چې دوی شریعت عملي کوي دا ونه کې په مازر کې
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته تاسو ته نو ویډیو مخ خپل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
دغه من کوم چې دلته دی د نړیوالو د پروژې نړیوال ته کنټرول نشو ویلې ته د بشري حقوقو د سازمانونو دا نو کې اعتراض اصلا نیوازی په دغه طریقې تطبیق نه ده دوی اصلا د حدود او قصاص مخالف دي او غسر بیا د دوی د اعدام سره مخالف دي او بیا د تنفیذ طریقې سره دوی مخالف دي اصلا د اساس او بنیاد دي د نړیلیت نه کېږي اکثرا دا نړیوال بشري حقوقو سازمانونه هغوی یعنی اصلا دین په رسمیت نه پیژني یعنی اصلا هغوی ځینې پکې اتهستان دي ځینې پکې کړي چې دین باندې سم باور ونه لري اسنه خو په خپل ټوپ باور ونه لري خو مسلمانان نه دي نو دا وایي د دیني لیدلید د توپیر پر بنسټ باندې دا وایي د نړیلید پر بنسټ باندې هغه څنګه دنیا ته ګوري هستی ته ګوري انسان ته ګوري هغه نو هغه په خپل معیارونو سره هغه معیارونه دوی ته معتبر دي په هغه معیارونو باندې دوی دا مسائل ارزوي او په هغه پرچک باندې دوی
اما وزین صاحب زه به کنه غواړم ساسي خبر می قطع کړه خو دغه د قصاص یا د اعدام پیخي خو موږ تاسو د امریکا په شمول په چین او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لرو او هر کال په لسګونه کسان د میږي دغه بنسټونه ولې هلته اعتراض نه کوي فکر نه کوي چې اصلا قصه د دغه پروسو د تطبیق په څرنګوالي د وضاحت په نشټون باندې دا
ګومانه کوم د تطبیق پروسه یې اصلا دوی د قصرت بشری نه ریوا کوم د کله هغه د بل استاندارد دی کنه انته تاسو ګورئ اوس مثلا په غزه کې ست سره وانی انته تقریبا د 15 په دزلو نه زیات کسان اوس پورې دوی په دې رامرو سره سم شهیدان شوی دی بجل شوی دی ډېر په کې هغه اکثریت په کې هغه ځانونه او ماشومان دي نو دا د وګونی چلن دی اصل خبره دلته نه ده چې هغه اصلا خبره دا ده چې دوی غواړي اسلامي هوادونه خپل معیارونو ته لاندې هغه څه چې هغه اسلامي هوادونه هغه معیارونه وملي نو دا د وګونو چې چلن ده په داسال کې چې په قصاص او حدود په اسلام کې د اسلام په اسلامي شریعت کې واضح او ثابت اصل دی دا نه انکار نه جوړ نه دی او دا
بالکل وزن
مقصد دا ده چې عدالت تامین شي او امنیت تامین شي
نو مننه او پدې خو وزین سبې خشک نشته چې دا شریعه احکام دی او دا پلیکیدون کړي اوس ستاسو په نظر وزین صاحب طالبان څه کولای شي څنګه کولای شي چې هدا اقل دغه انتقادات او کچرا کم کی مثلا یو نقش په طالبان باندې کیږي هغه د متهم یا د مجرم د حقونو نشټون دی په زندانونو کې یا د ټولي پروسی په جریان کې د دوغه حقونو د ورکړ پر شان یا د قضایاو کې د ډیر وضاحت او شفافیت په اړه څنګه طالبان کولای شي چې نور شفافیت رامنځته کړي تر څو د انتقاداتو مخه ونیسي؟
دا طالبان کې انتقادات نه خلاصي کې دا طالبان په ځای هر ګل هیواد اسلامي شریعت تطبیقي بلیک کې تطبیقي هغه د انتقاد نه خلاصي هغه باندې بنوي کوي. اما طالبان ته په کار ده چې خپل دا قضایي بودجه قضایي خپل قضایي پروسیجر د شفاف کړي بدد اهلیت لري چې قضاوت وټاکي او کوشش وکړي چې دا د قانونیت وسلل شي او د قانون په چوکاټ کې د قانون سره سم دوی قضایي پروسیجر تطبیق کړي. نو په دې کې تاسو چا باندې زور ولري او عدالت پلی شي او تطبیق شي. خپل دا انتخاب تر هغه پورې چې طالبان ډېر اعلان ونه کړي چې موږ د حدودو نه قضاوت نه لاسته کیږو دا نه تطبیقو تر هغه پورې دا انتخاب دوام کوي. حتی که دوی حدود او قضاوت تطبیق هم نه کړي طالبان باندې انتخاب طالبان انتخاب نه خلاصي کیږي.
تشکر وزین صاحب.
معیارونه بدل دي، معیارونه مختلف دي،
تشکر. مننه وزین صاحب. په اجازه راکړئ فاطمی صاحب نظر واخلو. فاطمی صاحب، وزین صاحب اهل کار ته د کار د سپارلو مسله یاد کړه. ستاسو په نظر د طالبانو په محاکمو کې په قضایي قوه کې څومره کار اهل کار ته سپارل شوی دی؟ فکر کوي چې واقعا په کار پوه کسان دي په محاکمو کې؟
چون زه خپل افغانستان ته نیم کلی نژدې نه مې ندی لیدلی او د اکثر شخصیتونه پیژنم نه. د قضاوت ما ته به ډېر مشکل چې زه ویم دا څومره اهل دي او که نه دي. خو یو شی واضح دی چې دا اکثر قاضیان نه دي او ملا صاحبان دي، علما دي، او د علماو نه دوی دلته د قاضیانو د په شکل کې کار اخیستی. تاسو ته معلومه ده نړیوال میتود دا دی چې قاضیان یو خاص پروسې نه تیریږي، یو ټریننګ اخلي او په بینالمللي او نړیوالو قوانینو کې خاصه یو ټریننګ سره دغه کیږي چې هغه وشي کولی د قواعدو بینالمللي او د ټولو قوانینو په رڼا کې خپل هغه احکام جاری کړي. د اسلامي امارات اکثرا قاضیان علما چې دي، دوی محض د خپل اسلامي قوانینو سره آشنایي لري. خو زه فکر کوم چې د مدني او د نورو قوانینو سره ویدې آشنایي دومره وي او که نه وي، خو دوی د هغه صرف د شریعت د قانون د په رڼا کې ډېر مسایل ګوري. د دې لپاره چې دغه مسائل شفاف ووسی او د ټول ځکه چې زموږ سروکار تنه د شرعي مسائل او احکام سره نه دی، بلکې د مدني او د احوال شخصي سره ډیر زیات دی. او د دې لپاره د قوانینو ته پویواله او د قاضیانو په حساب تجربه او کار نهایتا رول لري. نو زما په نظر باندې که په دې شی باندې توجه وشي او وسی دا به ډیره ښه نسبت ده چې ټول قاضیان دا هم دا اوس فکر کوم چې 99% قاضیان به صرف علما دي او ملا صاحبان دي، چې زما په نظر دا کاملا د درسته کار باندې. او که چیرته ملا او دام دی کې نه وي، خو هغه ته که فرزند دی ادي اقل یو کلن یو کورسونه ورکي چې ټول قضایي مسائل او بینالمللي مسائل باندې دوی ټرین کی او پاغي باندې پوي کی تر څو چې د اسلامي شریعت ترڅنګ په نور قضایي مسایلو باندې هم دوی پوي وسی او وشي کولی چې هغه عدالت چې دی، ځکه چې په قضا کې مسله عدالت ده، عدالت د صحیح توګه باندې پلی شي. دا نه تر هغه چې د غربي سیستم کې دا کار دی، په شریعت کې مولوی اقدام دی چې عدالت باید پلی شي.
فاطمی صاحب ډیر زیاته مننه. اما بالکل دا وضاحت مسله په دې مسایلو کې مهمه ده. فضل عادی وزین صاحب او سید بلال احمد فاطمی صاحب، له تاسو دواړو ډیر مننه کوم. زموږ د پروګرام وخت پای ته رسیدي، بس نسو غځولای. اما له تاسو مننه کوم. درنو دوستانو، زموږ بحث هم دلته پای ته رسیدي. راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده. تر بیا مو پلو یو بخونکي. خدای سپارم. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان.
سلامونه، سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د